द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2013 د اګست میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت په پېښور کې د سهار شپږ او په کابل کې 15 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اګست لومړۍ نیټه د شروع ورځ او د شپې 9 بجې دي. د وایس آف امریکا په دې نیم ساعته خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. پاکستان د امریکا نړیوال مالیاتی ادارې IMF لا د پاکستانی مالی مرستو پر سر ګواښ رد کړی. موقتی خارجه وزیر عبدالله هارون وایي پاک چین تعلقاتو کې به مداخلت نه برداشت کوي. انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته د پاکستان ستر سیاسي ګوندونه نن مسلم لیگ نون په خواست باندې اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه کوي. متحده قومي موومنټ غونډه کې برخې نه انکار کړی او وایي د تحریک انصاف سره به ملګری کیږي. ترکی د امریکا خزانه وزارت لخوا ترک د قانون او داخله چارو وزیرانو باندې لګیدلې مالی بندیزونه غندلی او ویل دي د امریکایي دې پریکړې ته به بشپړ جواب وایي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې نیم ساعت خبرونه کې لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان موقتی خارجه چارو وزیر عبدالله حسین هارون د امریکا خارجه وزیر مایک پیمپیو او نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته د پاکستان مالی کومک پر سر ګواښ رد کړی. میډیا سره په دې باب خبرو کې د پاکستان خارجه چارو وزیر ویل اوس هم په دې سوچ کوي چې د ده امریکني سیال دا بیان ول جاری کړی او دا بیان یې بې ځایه بللی. د پاکستان خارجه وزیر وایي چاله به هم پاک چین تعلقاتو کې د مداخلت اجازه ورنکړي. د ویل د IMF مالی مرستو یا قرضې پاک چین راهداري سره تړل غلطه خبره ده. د امریکا خارجه وزیر IMF ته تیر ورځ ویلي وو چې ځان خبر ساتي یا سینا چې پاکستان د دې قرضې باندې د چین قرض خلاص نکړي. چین پاکستان سره امداد د قرضو په شکل کوي. د جولای میاشت 15 نیټه باندې کیدونکي د پاکستان عمومي انتخاباتو کې د شکست وروسته پاکستانی سیاستمداران او غټي پارټي به نن پلازمینه اسلام آباد کې ټولګوندیز یو غونډه کوي چې موضوع یې تیر انتخاباتو کې ټګی ده. تمه ده چې غونډې ته راغلي سیاسي قوتونه به هغه تګلاره باندې غور وکړي چې خپل احتجاج ته څنګه دوام ورکړي او په راتلونکي کې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت خلاف کوم لایعمل اختیار کړي. متحده قومي موومنټ د پاکستان ټولګوندیز غونډې ته د راتلو بلنه رد کړې او فیصله یې کړې چې دوی به مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم چې د ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او تمه ده چې حکومت به هم دوی جوړوي د دوی پلویان جوړ شي. ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې شپږ سیټونه ګټلې. د ترکی عدالت یو امریکایي پادری ته د ترهګرو سره د مرستو په تور د کید سزا اورولې. امریکا ګڼي چې د دوی دغه وګړي سره ناروا سلوک کې ترک د قانون او داخله چارو وزیران ککړ دي. ترکی په دې حق لبانی خپل سخت غبرګون خودلې او ویلي وخت راتلو سره به امریکا ته د دې خبرې جواب هم وایي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته شروع پرس په دې اړه جاری او بیان کې ویلي چې د امریکا دا پریکړه نه د دولت یعنی د امریکا سنجیدګي ښایي نه دا د قانون او انصاف سره سمون خوري. بیان له امریکا څخه غوښتلی چې په دې باب خپل جمنی او وروستۍ فیصلې دی واپس واخلي او زیاتوي د دې جارحانه رویې مساوي جواب پرته لس زنډ به ورکول کیږي. روهینګیا لګکۍ کوم په بنگلاديش کې کډوال دي او د میامر د برما د فوجیانو د ظلمونو څخه گاونډي بنگلاديش ته تښتیدلی وو. اوس د کډوالو په کیم کې د درنو بارانو د لاسه مشکلاتو سره مخ دي. د بنگلاديش کاکس بازار کډوالو کام چلوونکي وایي تر اوسه پورې 30,000 پورې دغه کډوال محفوظ مقاماتو ته رسولي او نور به هم د دې سیمې څخه راوباسي. کاکس بازار کیم کې تر 2,00,000 پورې روهنګیا کډوالو پناه اخیستې. د ایران دریم ستر ښار اصفهان کې نن په دویم ورځ هم په سلهاو خلکو د حکومت خلاف مظاهرې کړي. مظاهره چان د هیواد اقتصادي وضع پر سر د کورونو څخه راوتی. د نیو شاپور په ضلع کې مظاهره چان په هغه ویډیو کې هم په نظر راځي کوم چې د وایس آف امریکا فارسی څانګې ته ترلاسه شوی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو دا وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغ باندې اورئ. په مراګرځو رومبه مهمه خبر رومبی مهم خبر راخته کوم چې د پاکستان او د امریکا او د چین په حق لبانې دي. د پاکستان موقتی خارجه چارو وزیر عبدالله حسن هارون له امریکا وزیر خارجه وزیر مایک پمپیو نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته د پاکستان مالی کمک پر سر ګواښ رد کړی. میډیا سره په دې باب خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر ویلي اوس هم په دې سوچ کوي چې د امریکني سیال به دا بیان ول جاری کړی وي او دغه بیان یې بې ځایه بللی. د امریکا خارجه وزیر IMF ته ویلي وو چې دوی پاکستان لا قرضې ورکولو په وخت خیال کوي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون ویلی دی چې د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF مالی مرستې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړل بیخي غلطه ده، او دا چې د چین سره د پاکستان په تعلقاتو کې د مداخلت هیڅ وجه نه ویني. هغلی هارون دا وینا د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د هغه بیان په جواب کې کړی په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې دوی به بغیر د شکا د IMF هلې ځلې ساري. د امریکا خارجه وزیر پمپیو د تیر پیر په ورځ CNBC نومې مطبوعاتي ادارې سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د IMF پیسې د چین سرمایه کارو د پور واپس کولو لپاره ورکولو کې هیڅ منطق نه ویني. IMF ته امریکا او نور ملکونه پیسې ورکوي. د چین د خارجه وزارت ویاند ژنګ شوانګ خبری غونډې ته ویلي دي چې دې باور لري چې IMF به ښه ډول دې ته کتنه وکړي. عبدالله حسین هارون اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې CPEC د پاکستان د سوکالۍ او ترقۍ لپاره اهم منصوبه ده او دا به په هر صورت کې سرته رسوي. دوی زیاته کړه چې د امریکا خارجه وزیر خپل ویل دي چې د ټرمپ انتظامیه د پاکستان د نوي حکومت سره کار کولو ته تیار دی. د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې تر مخه پاکستان د IMF نه د $2 بلیون قرض اخستلو لپاره تیاری کړی دی. د اقتصادي چارو لپاره د حکومت پخوانی مشاور اشفاق حسن خان د پاکستان اقتصادي صورتحال ډیر خراب بلی.
اقتصادي ماهران په دې خبره متفق دي چې د پاکستان اقتصاد چیرې هم دومره خراب حالت کې نه دی پاتې شوی. نوې حکومت به یو بدحاله اقتصادي صورتحال په وراثت کې ترلاسه کړي.
د پاکستان حکومت د روان کال د فروری په میاشت کې پارلمان ته ویلي وو چې د چین سرمایه کارو او کمپنو ته هر کال په اربونو ډالره رعایت ورکول کیږي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل رایټرز خبری ادارې ته ویلي وو چې د چین لخوا ورته قرضې د 150 کالو د نیټې سره ورکول کیږي او د دې د پاسه 15 اضافي کالو رعایت هم ورته ملاو دی. یعنی ډومبي 15 کال به پیسې نه واپس کوي. دی وای د چین قرضې داسې نه دي چې د پاکستان ملا ماته کی. پخوانی اقتصادي ماهر اشفاق حسن خان وای دا خو به د قرض واپس کولو په وخت پته لګي.
د منی هاز سٹارټډ فلوئنګ فرام چاینا اونلی ریسنټلی. ری پیمنٹ ول
د چین نه پیسې اوس راتلل شروع شوې دي. د دې واپسی به لږ وخت پس کیږي. مونږ ته د چین د خوې هیڅ پته نشته. د دې به مونږ ته هغه وخت پته لګي کله چې د پیسو واپس کولو وخت راشي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه په خپل خبر کې د چین د چارواکو لخلې لیکي چې چین په پاکستان باندې د ټول پور یوازې 10% قرض لري. بلابل اقتصادي ماهران وایي چې پاکستان د قرضونو په یو لټ کې راګیرول کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه د چین د سفارت یو بیان ذکر هم کوي. دا بیان زیاتوي که واقعي د قرض یو لټ موجود هم وي نو بیا د دې بنیاد چین نه دی اخی.
Thank you.
د جولای په 15مه نیټه باندې کیدونکې د پاکستان عمومي انتخاباتو کې د شکست وروسته د پاکستان غټي سیاسي پارټي بنن پلازمینه اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه کوي چې موضوع یې د پتیر انتخاباتو کې ټګي دی. به دا سوچ هم کوي او دغه فکر به هم کوي چې پر راتلونکي کې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت خلاف کوم قسمه لای عمل اختیار کړي. یاد دی وی چې متحده کامی موومنت کوم چې د پاکستان په کمی اسمبلی کې دا مهال شپږ سیټونه لري دی غونډې ته نه دی راغلی او وایي د تحریک انصاف پلویتوب کوي. په دې حقله نور تفصیل ښاغلی عدنان رشید وړاندې کوي.
د تحریک انصاف ګوند مخالف اتحادي سیاسي ګوندونو نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی چې مقصد یې د عام انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد او راتلونکي وختونو لپاره په شریکه تګلار جوړول دي. بلخوا متحده قومي مومنت ایم کیو ایم پاکستان فیصله کړي چې په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره به د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. یاد دی وی چې د ګل پورس د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونو چې پکې مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټي شامل و، په دې رضا شوی وو چې په پارلیمان کې د نن او بهر لپاره به یو تګلار خپلوي او د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو فیصله هم کړی و. دغه ګوند مشران نیوکه کوي چې په 15 جولای تر سره شوی انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوی. د انتخاباتو نه سمدستي وروسته د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس کې د 15 جولای د انتخاباتو نتیجې د منلو نه انکار کړی وو او د دوباره انتخاباتو غوښتنه کوله. په دغه غونډه کې پیپل ګوند برخه نه واغستی. ایم کیو ایم پاکستان وای نن د زیارت په ورځ کېدونکې ټولګوندیز کانفرنس کې به دوی ګډون نه کوي. د متحده قومي مومنت یو مشر خالد مقبول صدیقی د شورو په ورځ د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په پروګرام کې ویلي ګوند یې سلام مشورې وروسته په دې رضا شوی چې په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند په مشرق کې جوړیدونکي حکومت ملاتړ بکوي. خو نوموړی وایي په سند کې به د حکومت مخالف څوکو باندې کینی چرته به چې پیپلز ګوند حکومت جوړولو اراده لري او هغوی ته اکثریت هم حاصل دی. په 15 جولای انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی په 270 سوکو کې د ټولو نه زیاتې 115 سوکو باندې ګټه ترلاسه کړي. خو مرکز کې د حکومت لپاره دغه شمیره کمه ده. تحریک انصاف ګوند د آزاد غړو ترڅنګ د متحده قومي مومنت او مسلم لیگ قاف نه په مرکز کې د حکومت لپاره کومک غوښته وو. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ادعا کوي چې په پنجاب او مرکز کې د دوی ګوند اکثریت ترلاسه کړی او هم دوی به حکومت جوړوي.
ګران اوریدونکو په پاکستان کې سیاسي باد نور هم تود شوی دی او دغلته چې کوم د حکومت ته جوړېدو کومې خبرې دي او تحریک انصاف او دغې چې کوم پارټي پوزیشن دی او نور به راتلونکي کې بس کېږي د پی سي نه یا د آل پارټیز کانفرنس یا چې ټولګوندیز کومه غونډه ده دا چې بنن کوم کېږي د دین سه تمیلي عدنان رشید نه مو تفصیل واورېد. اوس زو چې نړیوال مطبوعات په دې موضوع باندې سلی کې د عمران خان په سیاست باندې په تیر انتخاباتو کې په دې غټې باندې زموږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې. ستاسو په امر تر راګرځو.
د پاکستان په عامو انتخابونو کې د عمران خان د تحریک انصاف د شاندار کامیابۍ ورستو یورپی او امریکنو مطبوعاتو کې د عمران خان په سیاسي جون دی مار رپورټونه او تجزیه خوريږي. د امریکای د مشهور میگزین ټایمز په یو تازه غنه کې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د تعلقاتو په حواله د عمران خان او د صدر ډونلډ ټرمپ د شخصیتونو موازنه شوې ده. ټایمز لیکي چې دا دواړه مشران تر ډیره حده پورې د یو شان خویونو مالکان دي. ټایم میگزین کې د چاپ شوی مضمون نگارا شمیلا چودری د پخوانی صدر اوباما په حکومت کې د پاکستان او د افغانستان د معاملو د شعبې ډایریکټر پاتې شوې ده او دا د خپل مضمون په سر کې لیکي چې امریکا کې ناست خلک چې د پاکستان د انتخابونو نتیجو ته ګوري نو په دې حیرانیږي چې د دې انتخابونو په نتیجه کې کامیابیدونکی تن عمران خان یو مالدار لوبغاړی دی. څوک چې د پاکستان اشرافو ته د ډیر وخت نه دا خبره کوي چې دوی اصلي پاکستان نه پیژني. د عمران خان دا خبره د صدر ډونلډ ټرمپ سوچ سره ډیر نږدې سمون خوري. چا چې په کال 2014 کې د اسټابلیشمنت د مخالفت سوچ سره ځان وایټ هاوس ته رسولی دی. ټایمز لیکي چې پاکستان د ډیر وخت نه د ملک دننه غیر محکمه حالات سره مخ دی. په دې سبب د پاکستان د خارجه تعلقاتو خدوخال لا پوره ښکار نه دي. تحریک انصاف پارټي چونکې په اقتدار کې نه ده پاتې شوی، په دې سبب د تحریک انصاف د نوي حکومت د کړه وړه داسې زر پته لګېدل ګرانه ده. اگر که د شخصیتونو د موازنې نه عمران خان او ډونلډ ټرمپ په خوی خصلت کې یو بل سره ډیر نږدې دي، خو د پاکستان په خلکو به غالبا دا خبره ښه نه لګي چې د دوی د وزیر اعظم د عمران خان خوینه د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ سره نږدې تعلق لري. خو د دواړو مشرانو د خوی بوی د یو شانوالي له سببه دا قوي امکان شته چې د دواړو ملکونو ترمنځ د وړاندې نوران تعلقات سم شي. ټایمز لیکي چې په کال 1989 کې د عمران خان سیاسي میدان ته د راکوزېدو نه پس د امریکې پالیسي سازانو او تجزیه نگارانو د دوه بیانونو ته چری هم څه خاص اهمیت نه دی ورکړی، خو چې کله په کال 2012 کې عمران خان د طالبانو په مرسته کې بیانونه ورکول شروع کړل او په دې وجه د طالبان خان په نوم هم مشهور شو، نو بیا ورته امریکا کې هم د ټولو متعلقه خلکو پام راوګرځېدو. په کال 2014 کې د پاکستان حکومت طالبان د ملک دشمنان اعلان کړل، خو عمران خان طالبان خپل رونه او خپل خلک اوبلل. ټایمز میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د صدر ډونلډ ټرمپ په شان د عمران خان هم د حکومت کولو سره تجربه نشته. تر څو چې د عمران خان تعلق دی، نو دی د کال 2014 نه را په دې خوا د قومي اسمبلی ممبر را روان دی او د خیبر پختونخوا صوبې خبره کوي، چرته چې د ده د پارټۍ صوبایي حکومت جوړو. ټایمز لیکي چې پښتانه د سره د ښځو او د کمشمیره مذهبي فرقو په حق له د ده د زړو خیالاتو په تایید کې ملګري شوي دي، خو اوس هر کله چې په ګرد پاکستان کې د ووټونه تلیدی په دې سبب دلبا په خپل زړو خیالات او سوچونو عمل کول ناممکن وي. شمیلا چودری ټایمز میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې یو ځل بیا د امریکا او د پاکستان د تعلقاتو پترس کې د ډونلډ ټرمپ او د عمران خان د ذاتی قسمه تعلقاتو نه د سفارتي تعلقاتو په موضوع بحث کې لیکلی دي چې د دواړو مشرانو د سیاسي تقریرونو په وخت پر خولي په واک کې نیوي او دا پروا نه کوي چې د دوی د کاواک خبرو و نتیجې سره برسیره کیږي. د مثال په توګه عمران خان همیشه په سیمه کې د امریکې پر ډرون حملو سخت اعتراضونه کړي دي. هر کله چې نیټو فوجي اتحاد د غربي ملکونو د وینو د یوې تګې ادارې په نوم یاد کړی دی، خو غالب ګمان دا دی چې صدر ټرمپ بنه خو عمران خان سره د ذاتی تعلقاتو جوړولو کوشش وکړي او نه به د امریکې دشمن کوي. د پاکستان په حق لا د صدر ټرمپ تر اوسه پورې د شوو کوششونو نه معلومیږي چې د پنځ پاکستان د قومي سلامتیا یو اهمه مسله ده، خو پاکستان سره د جورو او نږدو تعلقاتو قائمولو سنیت هم نشته. د صدر ټرمپ دا چاله په 200 ده او هغه دا چې امریکا سویلي ایشیا ته د دوه نورو اهمو اړخونو یعنی د افغانستان د جنگ او هندوستان سره د دوه اړخیزو تعلقاتو په رڼا کې ګوري او په دې دواړو اړخونو کې پاکستان لانجو پیدا کولو والی ملک دی.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده. کوم خبرونه چې تاسو نه پاتې شي یا کوم رپورټونه چې تاسو کتل غواړئ، نه دا زمونږ د ویب پاڼې په پتا www.voadivanews.com پاغې باندې دا تاسو کتلی شئ. پته برته زه په ټکو کې وایم، www.voadivanews.com دا زمونږ ویب پاڼه پته را @voadiv زمونږ د فیسبوک او د ټویټر هم آی ډی دا. اوس په پام راګرځو یو بل مهم رپورټ راخته. ترکیه په خپل دوه دولتي چارواکو د امریکا لخوا لګیدلې مالی بندیزونو پریکړې امریکایي پریکړې سخت غندنه کړې ده. د ترکیه عدالت یو امریکایي پادری ته د ترهګرو سره د مرستو په تور بندیوانه کړې دي او د امریکا غنی چې د دوی دغه وګړي سره ناروا سلوک کې د ترک د قانون او داخله چارو وزیران هم ککړ دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته شروع پر ورځ په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي، د امریکا دا پریکړه نه د دولت یعنی د امریکا سنجیدګي ښایي نه د قانون او انصاف سره سمون خوري. بیان له امریکا څخه غوښتلی چې په دې باب خپل ژمنې او وروستۍ فیصلې دی واپس واخلي او زیاتوي د دې جارحانه رویې مساوي ځواب به پرته له ځنډه ورکول کیږي. ترکیه دا بیان وروستو له امریکا د خزانه د وزارت هغه پریکړه جاری کړي کومه کې چې وزارت د ترکیه چارواکو باندې بندیزونه لګولیو. امریکا له ترکی څخه غواړي چې دغلته په کور باندې بندیوان امریکایي پادری انډریو برونسن دې آزاد کړي، خو ترکی د امریکا دا خواست لا نه دی منلی. د امریکا خزانه وزارت د شروع پر خپل اعلان کې ویل بندیزونه د ترکی داخله چارو وزیر سلیمان سویلو او د قانون او انصاف وزیر عبدالحامد ګل باندې لګولي او د دوی امریکا کې موجود مال به کنګالول شي. د خزانه وزارت په امریکایي وګړو هم د دې دوو کسانو سره د څه قسمه تعلق یا کاروبار کولو بندیز لګولی. د ترکی د قانون وزیر په ټویټر د دې امریکایي پریکړې ته په ځواب کې ویلي چې د ترکی نه بهر هیڅ پیسې نه لري. د امریکا خزانه وزارت دریز اختیار کړی چې سلیمان سویلو او عبدالحامد ګل د دوی د وګړي انډریو برونسن په گرفتاری او بندي ساتلو کې مهم کردار لوبولی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم په دې اړه یو بیان جاری کړی او ویلي د ترکی حکومت د صدر ترامپ او د صدر ترک صدر رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې باب د یو څخه زیات موکو باندې خبرو اترو باوجود د پادری برونسن د خوشو کولو نه انکار کړی او بیا وایي چې ما هم خپل ترک سیال سره په دې کشاله خبرې کړي. صدر ترامپ ګڼي چې په داسې صورت کې ترک چارواکو باندې بندیزونه صحیح اقدام دی. د امریکا سپینې ماڼۍ په دې اړه نن خپله یوه خبري غونډه کې ویلي چې صدر ترامپ په حالاتو باندې د نږدې نظر ساتي او موږ سره داسې یو هم ثبوت نشته چې ترینه وګڼو پادری برونسن سناروا چارو باندې اخته و. هغه بې ځایه گرفتار کړی شوی دی. تیر ورځ د ترکیې عدالت د امریکایي پادری برونسن په کور د بندیوانۍ خلاف درخواست هم رد کړ. بیا عدالت ته د اکتوبر په 12 نیټه باندې وړاندې کیږي. په هغه امریکا کې میشت په خټه ترک مولا فتح الله گولن او په ترکی کې کلدم ګرځول شوی ترهګر تنظیم پی کے کے سره د امداد تورونه دي. ترکی د کال 2018 ناکامه پوځي کودتا ذمہوار د امریکا پنسلوینیا ایالت کې میشت فتح الله گولن غني، خو هغه دغه تورونه بار بار رد کړي. 50 کلن پادری انډریو برونسن هم په ځان لګیدلی تورونه رد کړي. کو په دا تورونه ثابت شول نو د تبا د 15 کالو سزا د کید سزا اورول کیږي. ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی نه اورئ. پاکستانیان ځینې چې د یو پاکستانی جهاز کې کېناستل او چین ته لاړل، نو هلته د په هغه پاکستانی جهاز باندې چین ته د سفر کولو بندیز ولګید چې د هغه بندیز د لاسه چې کوم پاکستانیانو د دغه جهاز ټیکټونه اخیستي وو نو هغوی په چین کې ګیر شول. خو دغه هوایی شرکت اوس وایي چې دوی به دغه بند کسانو لا د دوی چې کومې پیسې وي د ټیکټ دا به ورته واپس ورکوي. دا څه کشاله ده؟ دا کسان او کله دغلته تللي وو او کله به واپس راشي؟ نصیر کاکړ نه د یو رپورټ په شکل کې د تفصیلات ورو.
اصلا دغه ستونزه موږ خو پاکستاني ایرلاین شاهین ایرلاینز تقریبا پر 15 تاریخ د تیرې میاشتې موږ په دې کې سفر را کړی ولو د چین یو ښار ته ګانزو په نامه باندې. نو بیا بلته واپسي چې کسان چې زموږ دا ولو د چا د 22 تاریخو د چا د 19 تاریخو د چا د 20 تاریخو ده، نو هغه کم د 19 د 22 تاریخو فلایټونه کینسل شول. بیا دغه بعد پر 30 تاریخ فلایټ وچلې دي، پر 40 تاریخ فلایټ وچلې دي، پر 40 تاریخ چې موږ ورته رالو وستاسو فلایټ کینسل دي. بیا د دې خلکو زموږ سره دا وایي چې تاسو چې تیته موږ پر 10 تاریخ د جولای تاسو ته فلایټ درکو. نو بیا موږ ټول چې ټیک دي، بیا پر 10 تاریخ چې موږ رابطه وکړو پر 2 اگست باندې درکو. پر 2 اگست سبا چې بیا من دې موږ ته میسجونه وکړو چې تاسو فلایټ کینسل دي، نه پر 2 تاریخ اگست باندې، نه پر 15 اگست باندې، نه پر 9 اگست باندې، بالکل دا اپریشن موږ ختمو. بیا موږ چې موږ څنګه د څنګه یې چې موږ سره بچو کې هغه وي تی پوس واخ خپل کار نه کوو، سو کوارت الټرناتیو پلیټ واخی سوڅو چې بیا موږ دا مطالبه وکړو چې ورور موږ سره پیسې نشته، دلته ټول سټوډنټس دي، فیملیز دي، ټول خلکو د پیسې د ټول څه ختم دي. نو دا وځ دې چې موږ دا باندې مطالبه ده، دې موږ دا خبر نه مني.
څو کسان به هم په دا وخت د شاهین ایرلاین د ټیکټونو لوجې پاتوي؟
تقریبا 2.5 کس دا وخت مشفاتی د شای نرمند اجازه وجه
نو دا ټول هم پر ریپورت باندې یاست که څنګه
دا اوس مشکل تقریبا پر ریپورت باندې و دې ته احتجاج کړی دی ځکه دا خو دا پاکستان نه دی چې موږ ته طریقه وکړو بالکل پدې کې د صوبا پنجاب پدې کې د صوبا سند پدې کې د صوبا بلوچستان پدې کې د صوبا خیبر پښتونخوا د دې څلور سره صوبو خلک موږ دلته پر یوه ځای باندې یو
نو د پاکستان سفارت سره متماس نیولای چې هغوی څوي یا بیا بخپله د شاهین ایرلاین ولا څوي
د شاهین ایرلاین ولا خو هیڅ جواب نه راکې هغه وزمو اپریشن بند شول چې کوم وخت موږ د پاکستان کونسلر د لپاره ګانزو شاهد چې دا هغه سره چې موږ تماس نیولو هغه راتول چې زبردستی ستونزه حل کم پرون نه بل ورځ نیوټه ویلول هغه بیا دا راتول چې یاره دا سیو دا هغه مډل دی چې څنګه سره دی لوی دا هغه سره خبر ورکړي دا زموږ په وخت کې نه راځي
نو په دې کې دا رنګه کسان هم ست چې د هغه ویزه تر وخت تیری دي که څنګه
بالکل سر په دې کې دا کسان ست چې د چا ویزه پر نوې تاریخ ختم شوی ایکسپایر کړي ما خپل ویزه د دوه ورځې بعد ایکسپایریږي
نو ځینې خلک نیول سوي هم دی او کنه
پرون داسې وسنګه چې مخې ته راغلی ولا چې دوه کسان پر میګریشن باندې نیول سوي ول چې ته دوه ګنټې در خو دوه ګنټې مخې ویزا ایکسپرت ول چې دا ست دوه ګنټې ویزا ایکسپرت ده بیا غو د غټي جرمني مطالبه کړې ول بیا غو دا خبره کړې و چې موږ به د شای نیرلاین جو موږ سره پیسې مسته مو سره وټل را کړې ول یا دارا کړې موږ ودا چې کټ سره برابر کی زو نو د څه انویسټیګیشن څه باندې د هغه کسان پیښې شو
دا کم خلک چې اوس دلته بند پاتې دي تاسو چې 2.5 کسان یادوي څه ډول دي مطلب کاروباریان دي طالب علمان دي که عام خلک دي څنګه
په دې کې سر اکثره طالب علمان یو په دې کې اکثره طالب علمان او لسته کاروباریان راکېسته نور اکثره طالب علمان دي او څو کسان به د سې چې هغه په تور باندې راغلي تورستان کسان دي
ډیر مننه احمد الله صاحب او کور دی ودان
او کور مودان ډیر
گران اردن کو دا و مرکه محمد احمد عبدالله سره چې سره چې زمونږ همکار نصیر کاکړ دغه مرکه کړې و د تعلق چمن سره دی او دی د چین ګوانګزو سیمه ته تلو دغه تر کاروبار په خاطر 2.5 پورې پاکستانیان د چین په ګوانګزو سیمه کې د شاهین ایرلاین لخوا د خپل الوتکو د دې پروازونه د زندولو روسو دغه ته په چین کې گیر شوې دي اوس په امر راګرځو یو اداري ته چې زمونږ همکار مختار خلیل ترناندې کوي
د مذهبی ازادۍ د ودې لپاره په واشنگتن کې اوسوس شوی یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای سفیر براون بیک هم ګډون وکړو د خپل یو مرکه کې ویل دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی د ویل دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نور ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصل نه ده په دې کې سنیان بهائی عیسایان یهودی او زرتشت ټول شامل دي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستور کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی د ویلې دی چې 13 میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو د دوه بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقې یو غړی وو د مرګ سزا ورکړې شوې ده په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انخطې وشوې وایي چې دته د وکیل نیمو اجازت هم ورکړې شوې نو او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړې شو د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 250 نورو درویشانو ته هم سزاګانی اورولې شوې دي دوی باندې د فروری په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړې شوې دي د بشري حقوقو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکو مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار داګیزه خلاف ورزیدا په دې صداګانو کې د جلاوطنۍ کوړو وهلو او د اوګت قیدونو صداګانې شامل دي د واشنگتن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکای د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیګري خپل یو لیک کې ویل دي چې د صدر ترامپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معاملې کې ډېر جذباتي دي او نه یوازې په ایران کې ولی په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي خو په دې لار کې هر ملک ته ډېری مسلې پرتې دي ښاغلی پومپیو ویل چې نور ملکونه لپاره دي چې د مذهبی تشدد د مخنیوي په کار کې مونږ سره ملګری شي چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبی ازادۍ لپاره په شریکا کار وکړو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.